پتون سر مشینتینو کتر شوایا غصه چی پا افغانستان که روان دی که دایشی پورستی تاریخ که تزیونو خورا بیرحم و اوزپون کروجمون الاقتمات سرا پرتلشی و زلزله چی شده تی درختر پا کچا سلور شرپینزه درجه و در افغانستان یاش میرسیمی ولر سوله در جرمنی در زلزله پیجندن اداره در راپور لمخی در دی زلزله چی در افغانستان در سرپتو بجو پیز پنزو اقنوش و مرکز لجلال بدخر نه پنزوز کلومتر جنوب ختیز خواته با او در خورو نریوال پروگرام های چی پا افغانستان که در بیوزله در زیادی دو لکبله پا هر رو درو انجونو که اوی لمرنی زکری ندی بش پرد کری در خورو نریوال پروگرام یا دبلیو پی در خبر نن پر اخپلا اکس پانه پخونی تویتر لیکلی در 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 پروگرام پر اساس لیوی خواه تالوان نشپگم پیرگی پورتا در انجونو پر زکر بندیز لگوله ولی بلی خواه در بیوزله لکبله انجونی لمرنی زکری نشی بش پرولی. وسام درنو اوریدونکو زود اوما اوراس خبرونه اورو
وما اوراس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته محرکله کوم نن خبرېږي چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د یوې دوی مسپوږمې کوربنه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای یې د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې 14 کلن زلمی هم در پیژنم چې د پښو او لاسونو ناپې له نورمالو انسانانو ډېر لوی دی او یوه یوه پښه یې 15.5 انچه ده. دغه راز یې د نړۍ هېڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور څه هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه به له دې لیست د باندې خلک میلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده د بیان ازادي اخیستل شوې ده صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای خبر شبه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولانی لدن دوی استکړی دي. خلک بیا وای آیا همدامو انصاف دي چې د افغانانو په وژلې وس هم خپل پلویانو سره کوي.
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کول باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50% کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجې سره له ناوړه چلند سره له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ دي.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه د ورپریخي. هر ورځ په لاریو کې بار افغاني میوې خوسا کیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدله کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی. افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې او بل لپاره مهم دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه اړیکې نشته دي. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر له ژورنالیزم فارغ عمران شینوار وايي پرینکونه د خلکو زورول نه دي بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوښي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همدا سی په پناه خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنو. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندلی دی او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست ترڅنګ یو بل اتم ادیس پریکړه لیکم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندې او سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکه به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاریو که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤولان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت یې پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی تر څو ازادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې دې خپره کړي او له کومو برنامو له خپرېدو څخه دې ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو صحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خپرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه غوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بسونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بسونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بسونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې مېلمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره یې د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسیو سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبان ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خبرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خپرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې ازادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازه ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب دپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي، ولو که ملحد هم اوسېږي چې د امارت دپاره لابي کوي هغه د دوی دپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمیع عبدالواسع دی که عبدالسمیع دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کېږي، هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول شي. یعنې په اسلام کې دغه څیز نشته، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هیبت الله په خبرو شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پېښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. حبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي له دې پېښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ حیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کېږي، وهل کېږي او وژل کېږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپله شیخ حیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نسته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 283 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېره کوچنۍ بېلګه ده او دغه وړه کوچنۍ بېلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو د وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړي دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته میلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهر نو، لارا او نورو لارو یې پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړې خو نتیجه ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوسا شوې.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزورې شوې دي، کم شوې دي، نو په هغه کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات چې کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفي اغیز کوي. او ځکه اکثر موږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو د هغې یو ګډه خونه هم ده او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه هم کوي چې سیاسي موضوعات دې د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خیال دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کله نه کله پاکستان هم ځینې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه په هیڅ ځای کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات په افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو په هغه 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولی دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ده. کې چې څومره ما لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګي به صادرات کمیږي یا اغیزمن کیږي سوداګر. نو دغه چې کله نا کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم د هغې سره برابر پریکړو فیصلې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې دا مهال یوازې د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګرۍ خونې سرچینې وایي د طالبانو په راتګ پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر و، خو اوس دا سوداګري 60% کمه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږه د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندې کړي، اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کړي. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دي رغولي یا په هغه ډول یې نه دي ساتلي چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي، هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللي دي، د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چېرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله، هغه تر 60% پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خطا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې، تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنټ یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینهوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پوهنځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
له ماشومتوبه مې دا لیوالتیا او دا شوق چې باید ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او ورونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوسته او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق و. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټ نه وی خلک مونږ نه پوهاول همدسی به پناه خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به مونږ زوروله. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ ډیری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو مونږ پیژني، او لاغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ په ډیرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ چې نه وي مونږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي، په حقیقت کې دا د طنز یوه نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینهوال لري او ډیر خلک یې خوښوي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیر خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې هم دا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو او موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ استاد هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصاً ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصاً ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینهوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصاً ما کومې رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډېری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډېر دی، اسانتیاوې دلته ډېرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینهوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصاً داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډېری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هېڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بله ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چون هغسې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دو ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسله والو پاکستاني نظامیانو نه ختي سخت تینې وکړه وپارولی، او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نشول، بلکې د ژویو منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښوه. په دې پیښه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکه هم راپورته شوې چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملینو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پرته پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل، او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښود خو چې بېرته راستانه شول، ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیز رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لیوی خو د پښتنو په لونګي او خور رواجونو خبرې او ستاینې وشوې. په دې مسایلو هم بحثونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم بحثونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي وو او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښې وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنیو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثره کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسیږي چې پاکستان ته په دغو ورځو مه ورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
Student Tahfuz Movement PTM leader Manzoor Pashtun have called for a tribal leaders to gather on 11th of October in Pakhtunkhwa to decide the future of the Pashtun tribe, and we know for a fact that Pakistan ISI are trying their best to interrupt this gathering. Therefore, by Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبر بیا ده چې لدی ورسته هر ډیوایس، اکاونټ او انټرنیټ سره وصلیدونکي ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای یې د پاس کی بدیل مخ په وړاندې. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نقلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولی شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وایي دا اسانتیا بلدي ورستا انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کاریدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمیو کوربه نه وي. د ساینس پوهانو په باور د 2023 پی ټی 5 په نوم یوه کوچنۍ سیاره د ځمکې خواته روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او لزمه کې څه خبره د سپوږمۍ په څیر تابېږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاوېدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخره کې ولیدل شي او دا ټوله پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساینس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو کوربه نه وي. او یو 14 کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لویو پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی، هم یوه پښه له نورمال 8 او 9 نمبرونه ډېره لویه 2.5 انچ یا نمبره ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچ قد لري، په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو یو لاس هم 9.5 انچ دی چې د نور ماشومان لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5م ټولګي ته ولاړ، لاغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15,000 ډالر ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلي خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio